دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانیم پام وکړئ د سات خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو د مدني ټولنې د فعالانو او پخوانی حکومتي چارواکو خپل سری توقیفونه بند کړي او د بشري حقوقو نړیوال معیارونه مراعت کړي دغه ډله وایي چې طالبانو د خلکو د بیان او ټولنیزو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولي او هغه کسان چې د دې ډلې مخالفت کوي په خپل سری ډول بندیان کیږي په غیر قانوني ډول په زندان کې چول کیږي او یا هم بې درګه کیږي د بخښنې نړیوال سازمان راپورټ زیاتوي چې په جبري توګه د ښځو بې درګه کیدنې او د خبریالانو او مدني ټولنې د فعالانو نیول د هغو کسانو د خاموشه کولو لپاره دي د طالبانو نوي تخنیکونه دي چې ژغ پورته کوي تر دې مخکې د طالبانو استخباراتو د یو شمیر خبریالانو نیول توجیه کړل او هغه یې د اسلامي ارزښتونو تر پښو لاندې کولو او د رژیم پر ضد د پروپاګند په خپرولو تورن کړل د بخښنې نړیوال سازمان د قربانیانو د کورنیو د زینو غړو په حواله لیکي چې طالبانو ورته ویلي چې بندیان به خوش کړي که به ګناه وي خو باید له رسنیو سره خبرې ونه کړي د سازمان ویل دي چې درش تر لږه نه قضیه مسند کړي چې د طالبانو د دغو اقداماتو زیاتېدل په ډاګه کوي ټاکل شوی ده چې نن د سه‌شنبې په ورځ په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اته څلوېښتمه غونډه وسی د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د معلوماتو پر اساس په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم بحثونه وسی د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي چې یاده غونډه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه دغه سازمان د 13 دسمبر میاشتې د فاکولاده غونډې وروسته بل غونډه ده دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه په څو مواردو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ څرګند کړی شغل ابراهیم طه د سولې ثبات او پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان پر ملاتړ او همکاري ټینګار کړی دی د سازمان ویل دی چې دوی به د وضعیت د کنټرول او د افغانستان له خلکو سره د نړیوال ټولنې لخوا د بشري او مالی مرستو جلبول په برخه کې خپلې هڅې جاري ساتي او رول به ترسره کړي ملګرو ملتونو د اوکراین له ګاونډي هیوادونو غوښتي چې د اوکراینیانو د سخت حالت پر وړاندې د پوره خواخوږۍ او شفقت نه کار واخلي دا په داسې حال کې دی چې په میلیونونو نور اوکراینیان د جګړو په وجه دننه په هیواد کې له خپلو مینو بې ځای سوي دي د ماجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د سروې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې تر تیری چهارشنبې پورې څه کم 6.5 میلیونه اوکراینیان دننه په هیواد کې بې ځای سوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای نږدې 3.5 میلیونه اوکراینیان د فروری د میاشتې د 14مې څخه چې روسیه په اوکراین یرغل پیل کړ له دې هیواد نه تښتېدلي دي د اوکراینی مهاجرو 90% ښځې او ماشومان دي اوکراینی نارینه چې د 40 او د 60 کلونو ترمنځ عمر لري او په پوست کې د خدمت لپاره د شرایطو وړ دي دننه په هیواد کې پاتې شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وای د اوکراینی مهاجرو له جملې څخه 1.5 میلیونه ماشومان دي د اوکراین حکومت د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې ماریپول شهر دي ورته پرېښودل سي او تسلیم سي دا شهر له څو ورځو راهیسې محاصره دی اوبه او برېښنا پرې کته سوي مخابراتي شبکې هم پر پرې سوي او په شهر باندې د روسیې ځواکونو توغندیز بریدونه روان دي د روسیې دولتي اژانس آر ای ای د راپور پر اساس د روسیې دفاع وزارت د اوکراین پوسټ د دوشنبه تر ساره پورې وخت ورکړی وو چې شهر دی ورته پرېږدي او لدې کار انکار به د راپور پر اساس له ډارمارو سره د درېدو په معنا وي خو اوکراین دا غوښتنه رد کړې ده د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ورشوک د ماریپول شهر د تسلیمېدو د غوښتنې د ردولو ترڅنګ له روسیې وغوښتل چې خلکو ته له شهر څخه د وتلو لارې او بشري دالیزونه خلاص پرېږدي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سینن سره په یوه مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی خو که کومه موافقه ته ونه رسیږي دا به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي نوموړي له ماسکاو سره د سولې اړخیز خبرو غوښتنه وکړه چې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا بیرته اعاده او عدالت پالیسی ترکیه هم اعلان کړی دی چې دواړې خواوې یوې موافقه ته نږدې سي بي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې په میانمار کې په مسلمانانو ظلم او تشدد نسل وژنه ده ښاغلی بلینکن چې د امریکا د هولوکاست په میوزیم کې یو غونډه ته وینا کوله وویل چې امریکایي چارواکو د میانمار د پوز لخوا په پراخه کچه او د مرزم کمپاین د لارې په ملکیانو د سو ظلمونو د تایید سو ګواهانو د ارزونې ورسته دا پریکړه کړې ده. هولوکاست یعنی په اروپا کې د یهودانو د نسل وژنې ورسته دا اتم ځل دی چې امریکا په یو هیواد کې نسل وژنه مننه ده. د 2008 کال په فروری کې د میانمار د پوځي کودتا ورسته پوځي قانون نافذ کړل شو او له هغه وروسته د امریکا حکومت په دغه هیواد یو شمیر بندیزونه ولګول. د پوځي حکومت پر ضد احتجاجونو او مظاهرو کې تر اوسه زرګونه زره خلک وژل شوي دي او ډېری یې په بندخانو کې دي. د 2018 کال د اګست په میاشت کې په برما کې د یوې یاغي ډلې د بریدونو په غبرګون کې د دې هیواد پوځ د راخان په ایالت کې رونګیایي مسلمانانو د شړلو عملیات پیل کړل او څه باندې 700 زره رونګیایي مسلمانان مجبور شول چې بنگلاديش ته کډه شي. په برما کې پر امنیتي ځواکونو دا تور دی چې پر رونګیایي مسلمانانو یې په ډله ییزه توګه جنسي تیری کړی وژلې دي او د هغوی زرګونه کورونه سوځلې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل اروپایي متحدینو سره د روسیې لخوا په اوکرين د برید په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه دغه خبرې د راتلونکي ناتو سازمان او د اروپایي اتحادې د غونډې لمخې کړې. سپینې ماړی وویل چې جو بایدن شاوخوا یو ساعت په یو ګډ ټلیفوني خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د جرمني چانسلر اولاف شولز، د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي او د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن سره روسیې ته په ګډ ځواب ویلو خبرې کړې دي. د سپینې ماړی په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مشرانو په اوکرين کې د روسیې بدترینه ټاکټیکونو چې په ملکیانو بریدونو هم شامل دي په خپلو اندېښنو باسترلود. د روسیې لخوا په اوکرين برید وست دوهمې میاشتې داخليږي. متحد ویالتونو او لویدیځو متحدونو په روسیې سخت بندیزونه لګولې دي. خو بلې خوا د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د لویدیځ څخه غواړي چې په دې اړه دي نور څه هم وکړي. د چین هوایي شرکت تایید کړي چې هغه مسافر وړونکي البتکه چې پرون د دوشنبه په ورځ لویدلې تلافات لري. په دغه البتکه کې یو سل دو درشتنه سپاره وو او د دغه هیواد د ګوانشګي ایالت په غرنۍ سیمه کې ولوده. په دغه البتکه کې یو سل دروشت مسافر او نه تنه د عملی غړي وو. د ختیځ چین هوایي شرکت دا تایید کړي چې ځینې کسان په دغه پیښه کې مړ شوي دي خو په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ وویل چې هغه ته د دې پیښې له وجې صدمه رسیدلې او د سمدستي تحقیقاتو امر یې کړی دی. د چین دولتي رسنۍ سی سی ټی وی د چنای چارواکو لکول ویلي چې د پیښې ځای ته شغورن کې ډلې رسیدلې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د پوهنې وزارت د اوب زندروست اعلان کړی دی چې د نوې کال په سر کې په ټول افغانستان کې خولزي د جنکو او هلکانو لپاره پرانستل شي. د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د هلکانو خونځیو کې خزینه خون کې او جنکو خونځیو کې نارینه خون کې درس ورکوي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دغه مسلو د جنکو د یونیفارم او د خونکو د معاشونو په اړه د پوهنې وزارت د خبرونو د رئیس او ویاند عزیز احمد ریان سره مرکه کړې چې تاسو ته دراوړو.
رانسیب د انجینو او هلکانو خونځي به کله پرانیستل شي؟
څلور سوه یو هجري شمسي کال د حمل د یادورې د میاشتې په درېیمه نیټه چې په ټول افغانستان کې به له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو او هلکانو ټول مکاتب پرانیستل کېږي.
د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې په یو شمېر ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي هلکانو ته زده کړې ورکوي او په ځینو ښوونځیو کې بیا نارینه ښوونکي انجینو ته درس ورکوي. دې مسلې ته د حل لار لټول شوې ده؟
اصلا تر شپږمه ټولګۍ پورې ښځینه ښوونکي کولای شي چې نارینه شاګردان ته درس ورکړي او همدارنګه نارینه استادان کولای شي ښځینه زده کوونکو ته درس ورکړي. لومړی تر دولسمه ټولګۍ پورې بیا د پوهنې وزارت یوه داسې طرحه جوړه کړې ده چې د هغه په اساس به ښځینه زده کوونکو ته ښځینه استادان او نارینه زده کوونکو ته نارینه استادان درس ورکوي.
یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي چې دوی اضافه به شوي دي. تاسو د هغوی د اعدا په اړه څه وایاست؟
اصلا د پوهنې وزارت د نوې طرحې په اساس باندې ټولې هغه ښځینه ښوونکي چې د هلکانو په مکاتبو کې درس ورکوو هغه به خون تزویه ته تبدیلی کی اضافه بس په دې معنی باندې چې هلته په نارینه ښوونځیو کې ورته ضرورت نشته هغوی به هغه نږدې ښځینه ښوونځیو ته تبدیلیږي.
آیا د نجونو د لباس په برخه کې کوم ځانګړی نیپورم په پام کې نیول شوی دی؟
په مجموع کې د اسلامي معنی په خاص ډول د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې شاګردان یا ښځینه ښوونکي کله مکاتبو ته راځي نو د حجاب رعایت به کوي. حجاب یو مشخص تعریف لري، هر هغه لباس چې د اسلام مقدس دین له اساساتو او افغاني فرهنګ سره سر وخوري او سره مغایر نه وي هغه موږ د حجاب په حیث منو. نور په یونیفورم په مسله کې اسلامي عمارت کومه ملاحظه نه لري، ځکه دا لباس انسان شخصي مسله ده. اسلامي عمارت یو چا په شخصي فلقوي مسایلو کې ځان ته د مداخلې حق نه ورکوي، اما په کل کې او په ټوله کې ویلی شو چې هره د اسلامي حجاب رعایت لازمي ده، دا که په هر لباس او په هره بڼه کې وي هېڅ مشکل نشته. او په تېر وخت کې چې کوم تور کالي و سپین پړونمی یا ټکری و دې کې هېڅ مشکل نشته، هغه یو معقول و د افغاني فرهنګ له غوښتنو سره برابر لباس او اسلامي عمارت
د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې افغانستان کې ښوونکو ته جنوري او فبروري د میاشتو د ماشینو د ورکولو پریکړه کړې چې هر میاشت به هر ښوونکي ته $100 ورکړل شي. دا بهیر کوم ځای ته رسیدلی دی؟
بلې، په لومړي قدم کې له یونیسف سره مو له زیاتو بحثونو وروسته د پریکړې ته ورسېدلو چې د دوو میاشتو معاشات په یونیسف له طرفه ورکول کېږي، په دې معنا چې د جنوري او د فبروري د میاشتې دغه لړۍ په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روانه ده. تقریبا د اولې میاشتې معاشات اکثریت پرداخت شوي دي، ورکول شوي دي، اوس د فبروري د میاشتې معاشات ادا کېږي او دغه پروسه لړۍ ښه په بریالیتوب سره انشاءالله بشپړېدو ته نږدې شوې ده.
آیا کوم پلان شته چې د ماشینو دا بهیر نورو میاشتو ته هم وغځول شي؟
بلې، د څو ورځې مخکې موږ له یونیسف سره یو مجلس درلود په هغو کې تر کال څه زیات احتمال لري. موږ خبره داسې کړې وه چې دوه میاشتې به معاشات یونیسف ورکوي، هغه موضوع نهایي شوله، عملي شوله او نهایي کېدلو ته نږدې شوه. اوس یوه بله طرحه باندې موږ په ګډه کار کوو. د دې طرحې په اساس دوه میاشتو معاش د یونیسف مؤسسې لخوا ورکول کېږي. وروسته وخت کې به بیا لس میاشتې د نړیوال بانک له طرفه معاش ورکول کېږي، نو چې دوه مخکې شوې دولس داسې مجموعا دا څوارلس میاشتو ته غځېږي. البته په دوه میاشتو نهایي توافق وشو، هغه پروسه بشپړېدا ته نږدې ده، او د پاتو دولسو میاشتو لپاره هم د پوهنې وزارت او د نړیوالو خیریه بنسټونو لکه یونیسف او نړیوال بانک ترمنځ د تخنیکي ټیمونو ناستې وجود لري او داسې امیدواري موجوده ده چې دولسو نورو میاشتو لپاره به هم دغه معاشات نړیوال بانک او یونیسف اداره په غاړه واخلي.
اوس د پوهنې وزارت سره څومره ښوونکي کار کوي؟
په ټول افغانستان کې په مجموع کې 1,400,000 ښوونکي موږ لرو. د هغوی له جملې څخه 6% یا 6% ښځینه ښوونکي دي او متبقي 40% چې هغه نارینه ښوونکي تشکیلوي.
د مرکې نه مننه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د اسلامي هوادونو د تنظیم یا او آی سی د ورزنی غونډه راتلونکي سه شنبه په اسلام آباد کې پیلېږي. د تنظیم د خارجي چارو وزیران په اسلام په نړۍ کې د اتفاق عدالت او پرمختګ لپاره په همکاري خبري کوي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه د یاد سازمان یو بل غونډه هم د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شوې وه. د راتلونکي غونډې نور حال د شیناز نفیس په دې رپورت کې اوري.
پدریو میاشتو کې دننه دا به دویم ځل وی چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان یا او آی سی د خارجه چارو وزیران په اسلام آباد کې غونډه کوي. تیر کال د دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې د تنظیم غړو هیوادونو په یو ځانګړي غونډه کې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره ژمنې کړې وې، خو د هغې وروسته بیا خاموشي لیدل کېږي.
زما په فکر افغانستان باندې به خبرې کېږي. دا تمه به وي چې د وای سي د تیرې غونډې د ژمنو جاج واخیستل شي. تیر ځل د افغانستان سره د مالی مرستو او د یو ځانګړي استازي ټاکلو ژمنې شوې وې، خو مشکل د غژمنو د عملي کولو ده. په سازمان کې ځینې غړي خشتمن دي، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې افغانستان سره د مالی مرستو لپاره کوم عملی ګامونه اخیستل شوي وي، او زیاتره غړي اوس هم د لویدیځ نه تمه کوي چې افغانستان سره مرستې وکړي.
د ریپورټونو تر مخه داسې تمه ده چې راتلونکي غونډه کې به په طالبانو باندې غږ وشي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع سم کړي.
افغانستان کې ډېر پیچیده صورت حال ہے، وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کو
افغانستان کی وضع پیچھے دے حال تھا، یو داسی حکومت دے چتر اوس نڑے والوں پر رسمیت نہ دے پیجن دل ازما پر فکر طالبان ڈیر زاڑ پا لی دی او فکر یہ پر مختلی اسلام استازی توب نہ کبھی کہ دائشی اغوی نہ غختنہ وشی چھے جان بدل کری
د اسلامی هوادونو استازی با د 50 نه زیاتو غړو هوادونو ترمنس د یووالی عدالت او پرمختګ لپاره په همکاریو خبري کوي. خود تنظیم غړي د مخکینه په یوش میر مسلو او اسلامی نړۍ کې په روانو جګړو او د بشري حقوقونو د سرغړونو په اړه همغږي نه دي.
اس لحاظ سے اس ارګنایزیشن کی جو افیکټیونس ہے
د دې تنظیم چې څنګه فعالیت پکارو هغه سن نه ده، خو مطلب یہ دانہ دے چھ مایوس شو دا مسلمانانو ترمنز دے اتفاق جوڑول لپاره نو دریدون کی حد سی دی
پ اسلام آباد کی د تنظیم راتلول کی غنڈے کی د گڈون لپاره د چین د خارجہ چارو وزیر تا اهم بلن ورکرلے شویدا پ یاد ہے وا توڑ دے چھ پ ملینونو ویغور مسلمانانے د بیگار کیمپونو کی ساتھ لی دی
بے شک دا یو پارون کے گام دے چی یو داسی غونډه ته چی په اسلامی اتحاد او د اسلام نه د ویر په موضوعګانو خبري کوي او چین ته ورکه د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. چین باندې د مخکې نه د اسلام نه د ویر او د یوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی تورونه دي.
د او آئی سی غونډه په اسلام آباد کې په داسې وخت کې کیږي چې یو لور ته داسې ښکاري چې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ رای وکارولې شي او هغه بې واک شي، بل لور ته دا هم بکتلې کیږي چې غړي هیوادونه د روسیې او اوکراین ترمنځ پر روانو توده جګړه سوای د نورو هیوادونو په څیر اسلامي هیوادونه هم د دغه جګړې په اړه یو موټی نه دي. شہناز نفیس، امریکہ غگ، اشنا ٹیلی ویژن.
سپینی خبری دو رزی پا خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ماخام د اتو بجونا تر نهو بجو پوری د امریکا غگ اشنا رادیو یو ساعته پختو او دری خبرونه.
روسیه د لومړي ځل لپاره د یوکرين په جګړه کې د غغنه د چټک توغندي څخه د کار اخیستلو ادعا کړې او د یوکرين په بیلابیلو سیمو کې جګړه زور اخیسته. خو د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د روسیې سره د خبرو اترو کولو په اړه ټینګار کړی.
د روسیې پوځ پرون د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د غټ څخه د چټک او اوږد واټن کروز میزایلو د برید کولو ادعا کړې. د روسیې د پوځ یو وایان ویلي چې په دې برید کې یو شمېر اوکراینی پوځي تاسیسات له منځه وړي.
ویچرم 19 مارچ
د مارچ نو لسمه په ماخام او د شلمه په سهار مونږ په اوګد واټن وشتون کو توغندوی باندې د اوکراین پوځي تاسیسات په نخ کړل. د نژند بیا جوړونې د فابریکې څخه د کالیبر په کروز مزایلو د اوکراین د زریه موټرونو د ترمیم ورکشاپونو ته زیات زیان واړول شو او دښمن نور تاسیسات هم لمنځه یوړل شول.
په سیمه کې له بریده ژوندی پاتې عسکر د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د
ساه اخیستلو لپاره نور هوا نه وه. ما ماسک واغوستلو او پرش ته څیرمه کیناستلم. خپل ټوپک مې راواخیست او د خپل ټلیفون څراغ مې روښانه کړ. تر هغې چې د باندې نه وم وتلی نه پوهېدم چې څه شوي وو.
د اوکراین یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو شت نیویارک ټایمز ته ویلي چې په دغه برید کې تر څلوېښتو پورې د اوکراین بحري ځواکونه وژل شوي، خو اوکراینیان لا هم د خپل مقاومت په غښتلتیا ټینګار کوي.
مونږ د روسیې لخوا اوکراین ته د لیږدول شویو ډول ډول وسلو او عسکرو ته په حوصلې او هوښیارتیا ځواب وایو. له دې امله د اوکراین د کرونو بویکا جګړه به په تاریخ کې یادیږي. دا یو داسې ځای دی چې د روسیې پوځ او قوماندانان یې په بشپړه توګه ناپوهي ښودلې ده او خپل خلک یې د وژلو اړخ ته اوربللي دي. زمونږ پوځ په کرونا بویکا کې شپږ ځلې اشغالګر له منځه وړي دي. شپږ ځلې دوی بیا هم راتلو ته دوام ورکوي.
له بیګاش فی راهیسې د روسانو لخوا د ماریوپول ښار محاصره لا پسې تنګه شوې او په خارکیف او د اوکراین په نورو سیمو کې جګړې زور اخیستې.
د
شپې پر مهال پوځي عملیاتي او تاکتیکي پروازونو د اوکراین دوه شپېته پوځي اهداف نښه کړل. د دوی ترمنځ درې پوځي قوماندانۍ، یو یې د راکټونو د توغولو د سیستم زیربنا او دوه د راکټونو او توپونو زیرمې او یو یې د تیلو زیرمه واله. دې بر علاوه 250 ځایونه چې پوځي وسایل پکې زیرمه شوي هم په نښه شوي دي.
خو د دې سره سره د اوکراین ولسمشر د اوکراین او روسیې ترمنځ د خبرو کولو په اړه ټینګار کوي.
زه مطمئن یم تاسو پوهیږئ چې خبرې اترې اسانه او خوږې نه دي، خو اړینې دي. دا د ژوند لپاره دي. اوکراین تل یو سوله ییز ژوند غوښتی دی. له دې بر علاوه موږ اوس په سوله کې علاقه لرو. موږ هر شخص چې وژل کېږي شمارو یې، ځکه چې دا زموږ لپاره مهمه ده.
د اوکراین ولسمشر د روسیې سره د خبرو اترو غوښتنه داسې مهال کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ په خبرو کې د روسیې د مرکچی پلاوی مشر د جمعې په ورځ د خبرو د بل پړاو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په خبرو کې دې ته نږدې شوي چې اوکراین د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلې غوښتنې تیر شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شاباش نای. د تیر کال د اگست میاشتې نه پس زرګونه افغانان د تخلیه په پروسه کې امریکا ته راغلي چې دوی کې زیاتره دلته خپل عادي ژوند او روزګار شروع کړي، خو ځینې نورې بیا راتلونکي په اړه یو لړ اندېښنې هم لري. زموږ همکار مطیع الله عابد د امریکا واشنگټن ایالت پی اس سیاتل ښار کې د نو راغلو افغانانو سره لیدلی او دا راپورټ تیار کړی دی.
مینه موسی زئی کابل کې د یو تلویزیون سره خبري اړه. هغه هیله مند ده چې دلته امریکا کې به د خپل فامیل سره نوې ژوند پیل کړي او د امریکا د فرصتونو نه ګټه واخلي.
آینده ته خو امیدوار ډیر یو، ځکه امریکا کې ډیر فرصتونه دي، کاري فرصتونه دي، د زده کړې فرصتونه دي، خو ورسره ځینې هغه خپل مشکلات هم لري چې باید موږ ورته آماده واوسو. خو د دې نه چې ویره ولرو، د دې نه فرصتو ته ډیر خوشحاله یو او وبه کولای شو په دې امید چې دلته یو ژوند خپل را جوړ کړو.
از این واقعیت خوشحال هستم دوباره زندگی من فصل خدا شروع کردم با کمک دوستان. تفلایم دوباره اصلا مکتب میرن، خیلی هم خوشحال هستن. خودم دوباره زندگی من شروع کردم، وظیفه نو، زندگی جدید.
سرگل د کونړ ولایت نه امریکا ته راغلی دی او د سیاتل ښار کې وظیفه هم موندلې ده. موږ له سرگل نه یو پوښتنه وکړه.
خپل وطن خلکو ته خپل ژوند تجربه څنګه وایي چې نور راشي کنه راځي؟
خپل وطن خی هیڅ کال د انسان پوښتنه کوي چې خپل وطن ته لاړ شي، چې د خپل وطن کې سوله وي، د امني، د کاروبار زمینه مساعد وي.
د واشنگټن ایالت هر ورځ د سرګل غوندې نو راغلو افغانانو ته هرکلی وایي.
د امریکا د واشنگټن ایالت د سیاتل په دغه ښار کې افغانان خپل نوې ژوند پیلوي. دوی د نوې هیلو سره راغلي دي او غواړي چې په امریکا کې د فرصتونو نه استفاده وکړي. دا چې دوی دغه استفاده څنګه کوي او خپل مرام ته څنګه رسیږي، دا به راتلونکي ثابته کړي. مطیع الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، سیاتل، واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د مارچ میاشت په دوهمه نیټه په اکثریت سره رای ورکړه چې د اوکراین د خپلواک هیواد په خلاف د روسیې ناپارول او ناحق جنگ وغندي او د اوکراین له خاورې نه د روسیې د فدراسیون د خپل ټولو پوځي قواوو سمدستي په بشپړ توګه او بېل قید او شرط نه د ایستلو غوښتنه کوي، چې په دې کې په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوو سرحدونو کې له دننه نه د روسیې د فدراسیون د ټولو پوځي قواوو د ایستلو غوښتنه هم شامله ده. د عمومي اسمبلی په خاصه نادره اضطراري غونډه کې دغه رایه واچول شول. په داسې حال کې د روسي ټانکونه د اوکران په خارونو کې غوړېدل او روسي توغندیو ملکی بنیادی کارونه ویجاړ کړل او په سلګونو بې ګنا خلک یې ووژل. د درست نړۍ یو سل یو څلوي هیوادونو د ملګرو ملتونو د پریکړې په طرفدارۍ رای ورکړه. پنځو استبدادي دولتونو روسي، بلاروس، سوری، شمالی کوریا او ایریتریا د دغه پریکړې په خلاف رای ورکړه. د کیوبا، پی آر سی، هند، وینزویلا او ایران په شمول 15 هیوادونو ممتنع رای ورکړه. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي په داسې حال کې دغه رای د بین المللي ټولنې مطلق اکثریت څرګندوي چې د ملګرو ملتونو د مرکزي اصولو کلک ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د منشور حمایه او د روسیې د بې باکه کوښښونو په خلاف ولاړه ده چې په قوا سره د بل خپلواک هیواد سرحدونه بدل کړي چې د اوکراین د خلکو د ارادې په ځای خپله اراده ورباندې ومني. جمهور رئیس بایډن ویلي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا رای ورکول ښایي د هیوادونو اکثریت د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پیژني، نه یوازې په اوکراین باندې حمله کوي، د بین المللي نړۍ د سولې او امنیت په بنسټ باندې هم حمله کوي. جمهور رئیس بایډن څرګنده کړه چې موږ د پوتین د روسیې په مقابل کې وندرېږو، دا به په نړۍ باندې د نورې ګډوډۍ او تیری ګزاروي. روسیه یوازې د څلورو بې رحمه استبدادي دولتونو په ملاتړ سره منځوي شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د رای اچولو نه وروسته خبرالانو ته ویل د عمومي اسامبلې پیغام لوړ او څرګند دی. په اوکراین کې اوس دښمنۍ پای ته ورسوي. د اوکراین ځمکنۍ تمامیت خپلواکي د ملګرو ملتونو د منشور په موافقه باید احترام وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تاماس گرینفیلد د رای اچونې نه وروسته ویل راځي چې په ګډه د اوکراین د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو او راځي چې د ټولو لپاره د ملګرو ملتونو رښتینی قوت او رښتینی مقصد څرګند کړو. جمهور رئیس بایډن څرګنده کړه د ملګرو ملتونو بنسټ د دې لپاره ایښودل شوی و چې راتلونکي نسلونه د جنګ له مصیبت نه وژغوري. د څرګنده کړه موږ باید په ګډه او موږ به روسیا د خپلو اعمالو لپاره مسؤوله وګڼو. موږ به څرګنده کړو چې ازادي همیشه په استبدادي نظام باندې کامیابه ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.